نه یاست. دا سدی رادیو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم دا خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په سدی رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو ورسته به واوري چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې څه پریکړې کړې او کومه پریکړه یې له افغانستان سره ارتباط لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د هلمند والی ایران تورن کړ چې د اوبو د لانجې لپاره په هلمند کې پوځي مداخله کوي. افغانستان د صحرا جام کرکټ لوبو اتل شو او د امریکا نوی ولسمشر په امریکا کې د بدلون راوستو ژمنه وکړه. بشپړ خبرونه. د هلمند والی ایران تورن کړ چې د هلمند د اوبو پر سر د لانجې په خاطر په دغه ولایت کې پوځي مداخله کوي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې مخکې چې دلته جګړه توده شوې وه، زما د کور نه د ولایت مقام پورې تقریبا یو 500 متره فاصله ده. 42 میزایل دا ځای لګېدلی ده او دا اکثره میزایل د دې یو کال مخکې په ایران کې جوړ شوي وو. د ایران سخت و 130 ملي متري میزایل.
د هلمند اوبه چې ایران ته بهیږي، ځینې ادارې د کابو کولو غوښتنه لري، خو ایران وایي دا مسله ورته د منلو نه ده. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په مخامخ نښته کې د دریو طالب قمندانانو په ګډون 20 وسلوال وژل شوی دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوسټه حمله وکړه چې د جمعې تر ناوخته روانه وه. هغه د مرجوب لی په باب وویل
په دغه برید کې د وسلوالو د دریو سر ګروپونو په شمول 20 وسلوال وژل شوی دي او ولس شدید تکان شوی دي. سلاو مهماتو تر څنګ
بل خوا په سیمه کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي چې په دغه جګړه کې 14 پولیسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د بلخ چارواکي وایي د هغې چاودنې په باب یې څېړنې پیل کړي چې په نتیجه کې پرون د ولسي پاڅون یو قمندان د خپل ساتونکي سره ووژل شو. ماین په خپل ملسوالي کې د حاجي زمري له موټر سره وصل شوی و. د والی ویان منیر فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په پیشه کې ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. حاجی زمرای چې په خپل ملسوالي کې د ولسي پاڅون قمندانو له خپل ساتونکو سره وشل شوی، په پیشه کې درې ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. افغانستان په متحده عرب اماراتو کې د صحرا جام سیالیو پایلو به تیر شپه آیرلند څخه وګټله او د دې مسابقو اتلولي خپل کړه. په چا آیرلند وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره تر 14 اوور پورې یو اویا منډې وکړې. افغانستان چې یو لوبغاړی هم ونه سوځېد، د دوه اویا منډو ورکړل شوی هدف په اتم اوور کې پوره کړ. افغان لوبغاړو د صحرا جام په سیالیو کې له پایله تر پایه او د پایلوبې په ګډون ټولې لوبې وګټلې. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. هغه وویل چې امریکا تر بل هر وخت ورته لومړی توب لري، خپل موجوده متحدان به غشتلي کوي، جعلي خبرونو مخه به نیسي او خپل هیواد به نورو ته یو روښانه مثال کړي. شغل ټرمپ په خپل وینا کې پر تیرې ادارې انتقاد وکړ او وی ویل
دی اسټابلیشمنت پروټیکټډ اټسلف بٹ ناٹ دی سټیټیزنز اف اور
کانتری. ادارې خپل ځان خوندي کړ، خو زموږ د هیواد اتبانه د دوی بریا ستاسو بریا نه وه. کله چې دوی زموږ د ملت په پلازمینه کې خوشیل مانځله، زموږ په ټوله خاوره کې مبارزه کورنۍ ډېرې لږ ول مانځلې. دا هر څه بدلی شي له همدې ځایه او همدې شبه. په داسې حال کې چې ټرمپ له پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه قدرت ترلاسه کاوه، په زرګونو کسانو د واشنگتن په لارو کوڅو کې د ده پر ضد مظاهره وکړه چې په ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي هم واوښته. خو ټرمپ ژمنه وکړه چې په ملي ساته ستره هڅه به یې داوي چې امریکا د ټولو خلکو لپاره جوړه کړي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد هوایي ځواک په سوریه کې د سخت دریځو پر یوه کمپ په بمباریو کې د القاعده شبکې تر سلو زیات جنګیالي وشلې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي جنگي او بي پيلوټ الوتکو په دې حمله کې چې د پنځشنبه سهار وختي د حاله پلویدیس کې د ترکی سره ته نږدې شوې برخه اخیستې ده. دوی په دې حمله کې وژل شوي سختريزي وسلوال د القاعده شبکې مهم غړي بللې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د سولې خبرو ملاتړ کړی چې د روسیې، ترکیه او ایران په منځګړیتوب راتلونکي اونۍ کې شي. خو امنیت شورا ټینګار کړی چې د سولې دغه خبرې باید هغه مذاکرې څنډې ته نه کړي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې شي. په پام کې د ملګرو ملتونو د سوریې لپاره خپل استازی سټیفن دی میستورا هغو خبرو اترو ته چې د دوشنبې په ورځ د قزاقستان په مرکز استانه کې پیل شي واستوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د تړلیو دروازو تر شا د سوریې په باب خبرې وکړې. په ملګرو ملتو کې د سویډن سفیر اولف سکوګ ویلي دي د استانه مذاکرې شاید د اوربن لټینګټ سره مرسته وکړي او د ملګرو ملتو په مشرۍ له هغو خبرو سره به مرسته وکړي چې وروسته په جنوا کې په پام کې دي. ایرانی چارواکي وایي د هغې ولسپوړیزې ودانۍ تر کنډوالو لاندې راګیر پاتې شویو کسانو د ژغورنې لپاره د دوی هیلې مړاوې شوې دي. په پلازمینه تهران کې دغه تجارتي ودانۍ د پنجشنبې په ورځ ونړېده چې ګمان کېږي په نتیجه کې یې لږ تر لږه شل اوروژونکي هم مړه شوي دي. د ښار د اوروژنې او د خوندیتوب د خدماتو د سازمان ویان جلال ملکی رسنیو ته وویل
عملیات خارق العاده آتشنشانان از یک بحران انسانی جلوگیری کرد که ما به جای
د وروژونکو خارق العاده عملیاتو د یو لوی انساني بحران مخه ونیوله. د دې پر ځای چې په 200 کسانو پسې لټون وکړو اوس یوازې شل وروژونکي لټو چې مړی تر کنډوالو لاندې دي چې په دغو ویجاړیو اورونه بل دي. د تهران د بحران د مدیریت سازمان مشر اسماعیل نجار پرون وویل ډېر احتمال نه ویني چې څوک د لکنډوالو ژوندي وویستل شي. د ایران نورو دولتي اژانسونو د مړیو شمیر چې په هغوی کې اوروژونکي هم شامل دي له شلو تر دېرشو پورې شوالی دی. چارواکي په پلاسکو ودانۍ کې د اور لګېدو د مالي زیان اندازه 500 میلیونه ډالر شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ له نویو پریکړو خبرو. په امریکا کې د سیاسي چارو مشکتونکي واحد فقیری د ټرمپ د ادارې په اړه وایي
زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره به وضع نور هم خراب شي او زه د پاکستان حالات په آینده کې خراب نه.
په دې خبرونه کې مو د روزګان د پولیسو له شکایت خبرو.
و میاشت مو کېږي چې په وظیفه کې ولاړ یم مستماش نه رسیدلی په خط خط کې یو.
افغان جنو په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې برخوالو ته په کنسرت ورکړ. د افغان آرکستر لې به هنرمند نگین خپلواک سره شغیدلی دی.
ډېر ښه کنسرت او کومې کتل چې ډېر خلک جاري اته دومره احساساتي شوی وو.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سیمسون الولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړی مراسم تر سره کړل او له هغه وروسته یو لړ پریکړې وکړې. واشنگتن ډی سی ته ورته له هغه ځایه د آشنا راډیو له مسول اکمل داوی څخه اورو چې ټرمپ څه پریکړې کړې. د
لوړی تر مراسم وروسته ځینې تشریفاتي ونډې وې ناستې وې چې ډونالد ټرمپ هغه کې برخه واخیستله. په ډیرو تشریفاتي ډول باندې د کورنۍ او منځنۍ چې لومړی میرمن ده د سپینمانی ته ورلل او په عین زمان کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسال کې چې د کورنۍ نږدې غړي تر شاوخوا راټول وه او مرستیالې مایک پینس هم تر څنګ یې وو هغه ژمنه چې کړې وه د کمپاین پر وخت چې په امریکا کې د صحي خدماتو کوم قانون چې ولسمشر پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې رامنځته شوی و هغه به منسوخوي هغه لایحه لاسلیک کړل چې اوباما کیر دلته په امریکا کې ورته وایي هغه لایحه یې منسوخه کړه او د دې پر ځای به په امریکا په کانګرس کې د صحي خدماتو نوی قانون رامنځته کیږي. دغه راز جیمز ماتیس د ټاکنې رسمي اسناد امضا کړل. جیمز ماتیس د امریکا نوی د دفاع وزیر دی او جان کیلی د امریکا د کورنی امنیت د وزیر په توګه د دې د ټاکنې رسمي اسناد امضا کړل. بل حکم چې د امضا کړی دی هغه دغه دی چې وټول امریکایي د امریکا د حکومت ټول ادارو ته امر کړی دی چې نوي طرز العملونه یا لوایح رامنځته نکړي پر دی باندې بندیز لګولې دي.
بلې دوی سب تاسو د ته اشاره وکړه چې جیمز ماتس د دفاع د وزیر په توګه باندې معرفي کړ او وایي معنی جیمز ماتس هغه څوک دی چې مخکې تر دې چې د دفاع وزیر شي د وی دی چې په پاکستان باندې به فشار راولي تر څو په افغانستان کې د پوینا له لاسوهنی لاس واخلي. که څه هم خپل ترامپ په خپل وینا کې افغانستان ته اشاره ونه کړه، لیکن لدې داسې نه معلومیږي چې له افغانستان سره بیا هم د امریکا د نوي حکومت هم دلچسپي شته او وي به.
جمهوري غوښتن کې په عمومي ډول باندې تګلارې لري، هغه دا ده چې په نړیواله کچه باندې له ترهګرۍ سره له افراطیت سره کلکه مبارزه غواړي. او نن خپل په پرانستن کې وینا کې هم ولسمشر ټرمپ ویل چې له نړۍ څخه به د اسلامي افراطیت ترهګرۍ محو کوي. نو که چیرې افغانستان ته د داسې یو هیواد په سترګه کتل کېږي چې هلته القاعده شتون لري یا داعش شتون لري یا په نړیواله کچه ترهګرۍ رامنځته کېږي، د ولسمشر ټرمپ دریز د دې چې د مضبوط چلند کې کلک چلند وکړي او له ډېر واکه به کار اخلي. په دې لړ کې که چیرې پاکستان سره همکاري نه یې هم نو د احتمال دا دی چې پاکستان سره به سخت دریز اخلي.
له اکمل داوی څخه په مننه و سپرا شو دی ته چې ډونالد ټرمپ تر لوري ورسته د کابل په وخت رښ په واشنگتن کې پرون ورست په خپل وینا کې څه وویل. جزئیات ته سلیم محمد صالح پراپور کې.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will.
د امریکا نیو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې پرونې د وفاداری لوړ وکړه وویل چې تر بل هر وخت به امریکا ته لومړیتوب ورکوي، اوسنی متحدان به غشتلی کوي، د جالي خبرونو مخه بنسي او د خپل هیواد نوم به داسې ځلوي چې هر څوک یې لار تعقیب کړي. هغه د قدرت د انتقال دغه شیبه ډیره خاصه وبلله.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
نننی مراسم ډیره خاصه معنا لري، ځکه موږ نه یوازې لیوی ادارې څخه بلې ته یا هم لیوی ګوند څخه بل ته قدرت انتقالوو، بلکې موږ قدرت له واشنگتن ډی سي څخه اخلو او بیرته یې تاسو خلکو ته درسپارو. جمهوریت غوښتونکي ډونالد ټرمپ د نومبر میاشتې د اتمې نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې خپل سیالي کاندیدې ډیموکراتي هیلری کلینټن ته ماتې ورکړه. د ولسمشری انتخاباتو کمپاینونه لانجمن و. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې په دغو انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوي لاسوهنه کړې ده. د کډوالۍ، اسلام او د اقلیم د بدلون په باب د ښاغلي ټرمپ ځینو څرګندونو انتقادونه پارولې دي. د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ښاغلي ټرمپ ځینې نورې ژمنې هم وکړې.
For many decades we've enriched foreign industry.
موږ د څو لسیزو لپاره د امریکایي صنعت په قیمت بهرنی صنعت غشتلې کړې دی. د نورو هیوادونو له پوځونو سره مو همکاري کړې، په غموون کې توګه مو خپل پوځ تخلیه کړې، د نورو هیوادونو د سرحدونو ساتنه مو کړې، خو د خپلو سرحدونو دفاع ته مو شا اړولې ده. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو سختریزو تروریستي ډلو ته به ماتې ورکوي او دا به ورته لومړیتوب لري. د بهرنۍ پالیسۍ په باب په اعلامیه کې چې د ټرمپ تر لوړې لنډه شیبه وروسته د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼې کې خپره سوې راغلي چې امریکا به د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تهاجمي، ګډ او ائتلافي پوځي عملیات په پام کې ونیسي. د ښاغلي ټرمپ د لوړې تر مراسمو یو نیم ساعت مخکې ګڼو فعالانو د ټرمپ پر ضد مظاهره وکړه. دوی پر دوکانونو او نورو تاسیساتو د کاڼو ګزارونه کول او له پولیسو سره یې شخړه وکړه، چې په ځواب کې ورباندې پولیسو کیمیاوي سپرې او بې سدونکي بمونه وکارول.
لا یوې خبرتیا وروسته د امریکا په ویرجینیا کې د سیاسي چارو له کتونکي واحد فقیدي سره شغېدلی و چې د افغانستان او پاکستان په اړه د ټرمپ پر دریځ شغېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو 15 ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د وفاداری لوړه وکړه او رسما د دغه هیواد ولسمشر شو. تر لوړې وروسته ښاغلي ټرمپ وینا هم وکړه چې په هغې کې د امریکا د خوندیتوب، اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو د برابرولو او په نړۍ کې د افراطي ډلو د له منځه وړلو ژمنه وکړه. ټرمپ د افغانستان په باب څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې دته د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه په میراث پاتې شوه. سالی محمد سالی د امریکا په ویرجینیا کې د سیاسي چارو له کتونکي واحد فقیری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې ټرمپ ولې د افغانستان نوم وانخیست، آیا افغانستان نور له پامه غورځېدلی؟ ښاغلی فقیری وویل
په دې کې شک نشته چې افغانستان هغه پخوانی اهمیت امریکایانو ته نه لري نه ټرمپ ته لري، او ټرمپ په خپلو ټولو څرګندونو کې دا ویل دي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوې ده او د دې باندې باید تجدید نظر وسی. یعنی په دې کې شک نشته چې هغه پخوانی فوکس یا تمرکز چې پر افغانستان باندې و نور نشته.
ډونالډ ټرمپ ته د امریکا تر ټولو اوږده جګړه چې په 2009 میلادي کال کې اوباما ته سپارل شوې وه په میراث پاتې کیږي. څومره دروند مسؤلیت دی د دې جګړې مخته وړل؟ په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر اهمیت نلری شغلی ترامپ ته
مهم ماموریت دی. د امریکای تقریبا تزر نظر وسلوال فوج الته موجود دی. امریکا باید مجبور دی چې د کال 3.5 بلیون ډالر دغه تور کې افغان فوج حکومت تور کې. یعنی په دې کې شک نشته چې دا یو مهمه خبره ده د امریکای د پاره د نظامیان د پاره، مګر آیا دا به د امریکای په خارجي پالیسی کې یو مهم ځای ولري کنه؟ دغه به چم په شک کې.
د شغلی ترامپ دفاع وزیر دا څوک نومول سوی چې د پاکستان پر ضد ځینې څرګندونې کړې دي. څه کیږي چې آیا د پاکستان پر ضد به رښتیا هم د ټرمپ اداره ځینې اقدامات وکړي؟ په داسل کې چې په افغانستان کې په زیاتو پیښو کې په پاکستان کې ډېره سختریزه وسلوال پر اسلرورو تورن کیږي.
بله، زه فکر کوم چې د پاکستان هغه پخوانی اهمیت چې امریکا ته درلودي هغه نه لري. سوړ جنگ ختم شوی دی، او زه فکر کوم چې ټرمپ او مودی به نور هم سره رانیږدې شي. د هندستان صدر اعظم به نور هم سره رانیږدې شي، ځکه دا خلک تقریبا په افکارو کې سره یو شانته معلومیږي. زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره به وضع نور هم خراب شي، او زه د پاکستان حالات په آینده کې خراب وینم.
په عین حال کې په واشنگټن ډي سي کې پرون د ډونالډ ټرمپ پر ضد د لوري د وینا څخه مخکې مظاهره هم سوي و چې په زرګونو کسانو پکې برخه درلوده. دوی څه شعارونه ورکول او غوښتنې څه و؟
امریکا یو ویشل سوی جامعه ده، اوس پر دوه برخو ویشل ده. ډیر زیات جنجالونه په امریکا کې شته، او د دې خلکو اصلي هدف دا دی چې دوی وایي دا زموږ جمهور رئیس نه دی، او موږ نه غواړو چې دغسې یو جمهور رئیس ولرو چې هغه د مهاجر مخالف دی، د تورانو مخالف دی، قومي او مذهبي شخړو ته لمن وي.
د ده پلویان وایي چې په تیرو شپاړسو کلونو کې ډیر تمرکز له امریکا څخه د باندې سیاسي وضعیت باندې و، امریکا له پامه غورځول شوی و. څه ویل کېږي پر امریکا تمرکز به څه معنی ولري؟ کوم کارونه به زیات وسی چې ټول تمرکز پر امریکا راټول سي؟
د خپل په وینا کې دا ویل چې نور به هغه کارونه د امریکا څخه پر انرژي د باندې ولار سي، فابریکې به پر انرژي د باندې ولار سي، ثروت به پر انرژي د امریکا څخه د باندې ولار سي، او دا به ونه کې چې د نورو خلکو سرحدونه وساتي، د نورو خلکو پوځونه تقویه کړي، مګر خپل پوځ خپل سرحدات د پام وغورځوي. نور به ټول تمرکز پر امریکا باندې وي، او امریکا با اول وی لکه چې ول امریکن فرست بوي. نور هغه شی چې په امریکا کې جوړیږي، هغه شی چې په امریکا کې تولیدیږي، هغه ته به ډیره توجه وسی.
آیا دا هر څه ممکن دی؟ په داسل کې چې په امریکا کې د کارګر قیمت هم ډیر لوړ دی، او د نړۍ اکثر هیوادونه خپل زیات تولیدات په چین کې کوي، په دې خاطر چې ارزان ورته تمامیږي. په اقتصادي لحاظ دا هر څه ممکن شکاري؟
ټول خو ممکن نه دی. په دې کې شک نشته هغه کمیس یا هغه پتلون یا د چین څخه راځي په امریکا کې په هغه قیمت سی تولیدادله، مګر ځینې شان کېدلای سي، ځینې لکه موټرانو تولیدات، لکه د لوی غټو د ټلویزیونونو، د نورو د کمپیوټرو، د دې په برخه کې هغه کارونه کېدلای سي چې دا کمپنیانو ته وویل سي چې یا به دلته خپل کمپنیانې ساتي، د لیب خلک استخداموي، او کېونه کې پر تاسو باندې به زیات مالیات وي، تعرفات به زیات وي، او هغه به ستاسو تولیدات ډیر ګران کړي.
شغلی ټرمپ خپل څرګندونه کې د افراطیت د لمنځوړلو اجمنه وکړه. دای ویل چې امریکایان به سره متحد وي، او په اقتصادي لحاظ به خپل هیواد په پښو دروي. په دې برخه کې کوم چیلنجونه د په مخ کې پراته دي؟
شک نشته چې ډیر زیات چیلنجونه دي. امریکا په دې څو کالو کې دا کوشش کړی دی چې د ایشیان او نور افراطیان د منځه وباسي، او عموما یې د یو ملټرستیک پالیسي غوره کړې ده په منځني ختیځ کې، او تر اوسه پورې کوم خاصه نتیجه نه دور کړې، بلکې بده نتیجه لا ورکړې ده. هم موږ ولیدل چې په عراق کې امریکا ناکامه سوله، او هم موږ ګورو چې په افغانستان کې ناکامي په مخ کې ده. که چیرې دوی یوازې نظامی هر خطر مخه کې چې هغه تر اوسه پورې دوی یوازې نظامی لحاظ پر د خلکو باندې فشار اچوي، زه فکر کوم چې دا مسله یوازې نظامی حل نه لري، بلکې دا باید یو سیاسي حل ورته پیدا شي، هم افغانستان ته او هم نور سیمو ته. یوازې په وولو ټکولو باندې څنګه کیږي؟
د سیاسي چارو کتونکو واحد فقیری وو. د وویل چې د ټرمپ د ادارې لاره تک سره به پر پاکستان فشار زیات شي. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان په د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې د ټرمپ د ادارې او د افغانستان د اړیکو مسله له پامه نه ده غورځولې. دغو چاپی خبرونو ته فرشته جلال زی کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي، د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ له مکسیکو سره د امریکا پر ګډ سرحد د دیوال جوړولو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې په اړه په زغرده خبرې کړې دي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه د افغانستان په اړه چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې کور دی پټه خوله دی. د ورسپاڼې په لیکنه نوی حکومت ته د امریکا د بهرنۍ کړنلارې یو ډیر پیچلی میراث پاتې سو، ځکه د امریکا 8400 عسکر چې د ناټو د 10000 کسیز پوځ مشري کوي لا هم په افغانستان کې دي. لاس انجلس ټایمز لیکي، سره له دې چې باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د خپلو عسکرو د ستنولو ژمنه کړې وه، امریکایي عسکر لا هم مجبور دي چې د جګړې ډګر ته ورسي، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه لا هم د وسلوالو طالبانو د تشدد پر ضد په مبارزه کې ښکیل دي. ورسپاڼې د بلګې په ډول دې ته اشاره کړې چې امریکایي ځواکونه دوه کاله مخکې هلمند د افغانستان امنیتي قواو ته سپارلی وو، خو لنډه موده مخکې اعلان وکړ چې د سمندري ځواک لږ تر لږه 300 عسکر به په پسرلي کې بیرته هلمند ته واستوي. نیویارک ټایمز اوس پاڼې تر دې سرلیک لاندې چې اوباما د افغانستان رهبرانو ته د خدای پامانۍ زنګ ووهل، په لنډه لیکنه کې د باراک اوباما او د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو جزئیات خپاره کړي دي. اوس پاڼې د ارګ د خبر پاڼې په حواله لیکلي چې باراک اوباما محمد اشرف غنی او عبدالله ته د اداري فساد پر ضد د شې مبارزې لپاره مبارکي ورکړي او په افغانستان کې د وروستیو تروریستي حملو له امله یې خواشیني څرګنده کړې ده. بلې امریکایي ورسپاڼې واشنگټن پوسټ هم پر همدې مسله یو لنډکی مطلب خپور کړی او د ولسمشر غنی د ویندوی محمد هارون چخانسوري دا ویناي د اخیستې د چوای باراک اوباما د کابل او واشنگټن پر اړیکو او وسلوالو سره د مبارزې پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. او جینز ډیفنس ونیز د تدریجي خرابي په 2018 میلادي کال کې د افغانستان امنیت تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي، تیر کال په افغانستان کې د امنیت په پلوه له ستونزو سره مل وو. ونیز د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف فوټل په حواله لیکلي چې د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان حکومت د هغې هیواد پر 80% خاوره واکمني درلوده. د افغانستان د خاورې پر 10% برخې وسوال طالبان واکمن وو او 10% د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
روبوت څنګه ژورنالیزم کوي؟ وړاندې به یې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې واوري. خو اوس به د افغانستان د نجونو د آرکستر په اړه معلومات درکړو. د افغان جنو یو آرکستر پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ کنسرت ورکړ. دا د دغو افغان جنو دویم کنسرت دی چې په داوس ښار کې اجرا کیږي. دغه نجونې چې شمېر یې 1.5 تر رسیږي له داوس څخه د سویس زوریخ او جنوا ته ځي او وروسته به جرمني ته هم ورشي. سالی محمد سالی د دې آرکستر له یوې برخوالي نیګین خپلواک سره مرکه کړې او پوښتنه ترې کړې چې پرونی کنسرت یې څنګه و.
ډېر ښه کنسرت و. په سټیج باندې چې ما کار کاوه حتی خلکو ژړلې کله چې مونږ خلاص کړو. مونږ ما مخ را واړو خلکو ته نو مې کتل چې ډېر خلک ژاړي، حتی دومره احساساتي شوي وو. ډېر ښه کنسرت تېر شو او ټول خلک ډېر خوشحاله او دومره تشویق کړو.
تاسو د پنځمه پر ورځ هم دغه سی یو هنري محفل ته خپل کنسرت وړاندې کړ. ګډونوالو څومره هرکلی وکړ تاسو د دغه هنري ټوټو؟
هغه کنسرت هم چې وو د پبلیک خلکو د پاره او د هغه د داوس اوسیدونکو د پاره وو، نو هغه هم ډیر ښه تیر شو. خلک ډیر خوشحاله وو. خو اسلام علي کودو یعنی چې افغانان راغلي دي، مونږ څه فکر کوو دی اوسېدي، یعنی هغه یو بل تصویر د افغانانو نه درلود. کله چې مونږ ولیدو چې نه افغانان یعنی مثبت خبرې هم لري. مونږ یوازې په تلویزیونونو کې نو چې فقط هم دغه منفي خبرې دي، مګر نه تاسو ډیر خاص دی. تاسو د افغانستان اصلي څېره تاسو خودله مونږ ته. مونږ یو پارچه و ارغوان پنوم، هغه فقط الات افغاني هغه کار وکړو. بل پارچه چې وطن جانو ظریف جان هغه کار وکړو په لوی غرو کې، په لوی غرو باندې هغه هم ظریف جان کار وکړو. او دوه نور یو شفید ادم نو چې زمونږ آرکسټر د پاره یو کمپوزر جوړ کړی ده، یعنی هغه بیخي نوی ده. او یو بیتوون سمفونی نهمه بیتوون سمفونی وا. او بیا ما چې کومې پارچې رهبری کړې هغه عائشه خګل وا چې ساربان ویلې ده، او یو په ګلسیب او بادل امنازیک او پسته فروش مکس سندره ده. مونږ مکس جوړه کړې و نو هغه ډېره ښکلی تېر شو. آخر کې ډېر استقبال شو. هغه
د دومره ډیرو خلکو په مخ کې کنسرت وړاندې کول ډیر سخت کار نه وي. هغه هم له افغانستان د باندې او د دومره بهرنیانو په مخ کې
ډیر مشکل کار دی. خو موږ ډیر زه هیجاني شوم کله چې څه چلانه مته یعنی د سیریدلې و ما چې خدای مانه غلط نشي دومره غټ غټ خلک دلته راغلي دي یا بخې احساساتي شوم. نو کله چې ما خپل همسینسیانو د دې د لبخند په شونډو کې ولید او د دې د خوشحالي زما بيخي ما غهيره شو او ټول فقط ام نغه ویل اميزنګ اميزنګ نو ريس خبره را تنه کوله.
آینده پروګرامونه څه دي؟ آینده کې به تاسو چیرې دغه سي هنري سفر لري؟
مونږ خو کوشش کوو چې هنري سفرونه ډیر ولرو ځکه چې دومره خلکو چې استقبال کړو شاید مونږ ته نور لارم بیرته کیږي د سفرونو نور لارم بیرته کیږي تاسو نورو خلکو چې راشي زمونږ مثلا کشور ته راشي زمونږ مملکت ته راشي کنسرتونه اجرا کوي چې خلک تاسو ویني هغه کوم فکرونه چې تاسو په باره کې لري هغه یعنی ورک شي هغه کوم خراب فکرونه چې لري. مونږ ډیر خوشاله یو چې نور زګون کم لاشو کنسرتونه ورکو د افغانستان په نمائندګي او د صلح سفیران په نمائندګي.
افغان هنرمند نگین خپلواک ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. روبوت څنګه ژورنالیزم ته مخه کړې ده؟ تفصیل له اسمت څاروان.
خبریاست د لومړي ځل لپاره د یو روبوټ په وسیله وښت خبر ولیکل شو. چینایي رسنۍ وایي چې په دغه هیواد کې د ګژونان په نوم د روبوټ لومړنی خبر 300 کلمې لري او موضوع د پسرلي په فستیوال کې د بیروبار په اړه و. یو شمېر څېړونکي د دې ډول روبوټونو د جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. دوی دغه راز وایي چې دا خبر روبوټ صرف په یوه ثانیه کې لیکلی دی او د چین ساودرن میټروپولیس ورځپاڼې چاپ کړی دی. څېړونکي وایي چې دا روبوټونه اوږده او لنډ راپورونه لیکلی شي او تر خبریالانو یې ژر لیکي. خو د دې معنا دا نه ده چې ژر به د خبریالانو ځای ونیسي. سره له دې چې د ګوګل او نورو ماشیني ژباړونکو کلونه وځي خو لا هم ماشیني ژباړن یا د ګوګل ترانسلیټر د انسان ځای نه دی نیولی. خو بې له شکه ابتدایي ستونزې پرې حل کېدای شي. د راپورټر روبوټ جوړونکي وایي چې حاضردمه دا روبوټ له چا سره مرکه نشي کولای ځکه چې د پرلپسې پوښتنو د کولو توان نه لري. خو کله چې په خپل راپور جوړوي د تحلیل شتوان لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کچرته تاسو زموږ انټرنیټ باندې ته ورشي هلته هغه راپورونه تاسو ولوستل شي چې د ازادي راډیو لارې خبريږي او همدارس کوم مرکې چې د ازادي راډیو لارې تاسو اوري هغه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. زموږ ونیس پروګرامونه هم دا په ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو اوریدل شئ. نورګن مطالب هم تلشته که تاسو چیرته ورشي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره به پیغامونه خبرو خو اوس په اسمي سنت مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل رحمان لکونړه امریکایانو ته د ټرمپ د مبارکي پیغام را لېږل لري د ازادي راډیو لاري. او محمد فاضل لکندهار علی کی د ټرمپ راتګ به د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغیز وکړي. جراح لزابل علی کی له حکومت غواړو چې د طالبانو مخه ونیسي تر څو عام المنفعت ځایونه خراب نکړي. عبدالباری اکبر دوست لیکي افغان حکومت دی او بخشیده ده اسمس پشپر نشل وستلی زکه چی با برخی قطع شویده. حافظ علی محمد لپنجوهی لیکی با ننگرهار که چی دایش کم آلمان تشته ولی حق چرنگ شول. اسد اندر لمیزان ولسوالی پراسته ولی اسمس کلی کلی دی نور نو دگران افغانستان هر وگره لطالبانو سر ده سولی لاری چاری. محمد قاسم زواق لحلمند پراسته ولی اسمس کلی که دونالد ترامپ باید پر پاکستان فشار را ولی. عبدالرحمن پر راستول اس ام اس کې لیکلي دي چې افغانستان دا تمه لري چې ډونالد ترامپ پر پاکستان فشار راولي او له دې سره به افغانستان ته سوله راشي. عبید عبدالرحمن عربی غوندې نوم دی. په راستولو ایس ایم ایس کې لیکلی دی چې د ټرمپ ادارې ته ډېر خوشبینه نه یو، خو بیا هم دا هیله لرو چې پر پاکستان به فشار راولي تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکا وایي چې په افغانستان کې د زرګونو خیالي سرتیرو مخه نیولې ده. له لنډو خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د هلمند والی ایران تورن کړ چې د هلمند اوبو پر سر د لانجې په خاطر په دغه ولایت کې پوځي مداخله کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په مخامخ نښته کې د دریو طالب قمندانانو په ګډون وویشت وسلوال وژل شوي. د بلخ چارواکي وایي د هغې چاودنې په باب یې څېړنې پیل کړي چې په نتیجه کې پرون د ولسي پاسون یو قمندان حاجي زمری له خپل ساتونکي سره ووژل شو. افغانستان په متحده عرب اماراتو کې د صحرا جام سیالو یو پایلو به تیر شپه له آیرلند څخه وګټله او د دې مسابقو اتل شو. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د 15 ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د سولې خبرو ملاتړ کړی چې د سوریې، ترکیه او ایران په منځګړیتوب راتلونکي اونۍ کې شي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو په سوریه کې د سختدریزو پر یوه کمپ په بمباریو کې د القاعده شبکې تر سلو زیات جنګیالي د پنجشنبې په سهار وختي د حلب په لویدیځ کې وژلي. او ایراني چارواکي وایي د هغې ولس پولیس ودانۍ تر کنډوالو لاندې د راګیر پاتې شویو کسانو د ژغورنې لپاره د دوی هیلې مړاوې شوې دي. دا ودانۍ د پنجشنبې په ورځ په تهران کې ونړېده. یو شمېر امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د زرګونو خیالي سرتیرو مخه نیولې ده. څرنګه یې مخه نیولې ده؟ تفصیل له عصمت څاروانه.
د امریکا پوځ د افغانستان په ملي اردو کې د فساد پر ضد د هلو ځلو په لړ کې په کندهار ولایت کې د ملي اردو د معاش له لیست څخه د 10,000 خیالي سرتیرو نمونه وویستل. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ملي اردو باید تر راتلونکي دوبې پورې ثابته کړي چې دا 10,000 تنه چې د نومبر په میاشت کې د معاش له لیسته یې نمونه ایستل شوي خیالي عسکر نه دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو مهم جنرال اټکل کوي چې د دغو خیالي پوځیانو د معاش قطع کېدل به هر میاشت په میلیونونو ډالر وسپموي. ډګر جنرال ریچارد کایسر وویل له رواني میاشتې به د امریکا پوځ یوازې هغو افغان سرتیرو ته معاش ورکړي چې بایومتریک یې اخیستل شوی او د افغانستان د دفاع وزارت په اسنادو کې ثبت دي. د همداراز وویل چې د امریکا پوځ د هغو نورو کسانو نومونه وویستل چې په سیستم کې یې نومونه نه وو ثبت. د زیاته کړه لومړی ګام دا دی چې معاش اخیستونکي تشخیص شي او په دوهم ګام کې به دا وکتل شي چې آیا عملا د عسکري خدمت کوي او که نه کوي. دا اقدام د هغو پراخو اقداماتو برخه ده چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د فساد مخنیوي لپاره کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش تور لګولی و چې په افغانستان کې فساد ممکن په دغه هیواد کې د امریکا ماموریت له ناکامۍ سره مخامخ کړي. سر مفتش دا هم ویلي و چې افغان پوځیان خپلې وسلې او وسایط پر دښمنانو پلوري. د افغانستان دفاع وزارت دا خبره نه مني چې افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو وسلې پلوري یا قصدن پوستې ورسپاري. دفاع وزارت دا هم وایي چې پخوا په دې برخه کې ځینې ستونزې وې خو د نوي حکومت له راتلو سره پای ته رسیدلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد رادمنشوی
همي گزارش به وزارت دفاع نرسیده و ما همین اکنون هم معاش پرسونل ما به مو اندازه که قبلا بوده حواله.
امریکایی پوځي چارواکي وایي دښمن ته د افغان امنیتي ځواکونو د وسلو په لاس ورتلل د اندېښنې وړ دي، خو پر دښمن د وسلو پلورل او یا په لوی لاس د پوستو ورسپارل لوی چیلنج دي. جنرال کایسر وایي د امریکا پوځ هر څه موده وروسته هغه وسلې ویجاړوي چې د دښمن لاسته ورغلي وي څو د ائتلافي ځواکونو پر ضد ونه کارول شي. د دا هم وویل که افغانان له سیستمه کار واخلي دوی ته به معلومه شي چې څوک چیرې دي او څه کوي.
په افغانستان کې د خیالي سرتیرو مسله پسې تعقیبوو. د روزګان پخواني امنیت قمندان د خپلې قمندانۍ پر مهال تر زرو د ډیرو خیالي پولیسو معاش خطا کړی وو، خو اوس په ولسي جرګه کې د روزګان یو استازي عبیدالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل او په پخواني امنیت قمندان یې تور پورې کړ چې هغه د یو شمیر پولیسو معاشونه لزان سره وړيدي. تفصیل له روزګانه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
کله چې څلور میاشتې وړاندې مل پاسوال ولیجان سرحدي د اروزګان ولایت د امنیه کمانډان په توګه وټاکل سو، ژمنه یې وکړه چې خیالي پولیس به له منځه وړي. چې تر درې میاشتو وروسته 1200 پولیس یې د پولیسو له لیکو لرې کړه، خو د ولایتي شورا غړو بیا پر نوموړي نیوکې کولې چې په دغه 1200 پولیسو کې سلګونه هغه پولیس شامل دي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي. خو اوس په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان ولایت مخکینی امنیه کمانډان مل پاسوال ولیجان سرحدی په دغه ولایت کې د خپلې دندې پر مهال د خیالي پولیسو په نوم پولیس له تشکیل ایستلي او د هغوی معاشات یې له ځانه سره وړي چې شاوخوا 15 میلیون افغانۍ ته رسېږي.
دا خیانتونه خو دا دوه کاله زندري وو چې په روزګان کې دغه شیان دي، په روزګان کې دغسې غلاوې دي، چور دي، د پولیسو عیاشه غلا کېږي، د پولیسو معاشونه غلا کېږي، د پولیسو د موټرو تیر غلا کېږي، د پولیسو مرمۍ غلا کېږي، خرڅېږي.
یعنی تاسو وایئ چې سرحدي دغه 1500 لک افغانۍ د دغه پولیسو د لزانه سره وړي دي؟
په دې کې هېڅ شک نشته. ما ته څلور کمانډانان دا وزنګ تر اوسه پورې د ژنیو ناشتېر شو تاسکرو چې تر اوسه بوڅې نه دي وکړي. څه فکر وکړه؟ څه قضاوت وکړه؟
دا په داسې حال کې ده چې په تېر څه باندې یو کال کې اووه تنه د اروزګان ولایت د امنیه قمندانانو په توګه ټاکل شوي او بیرته له دندو لرې شوي دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت مخکینی امنیه قمندان ولیجان سرحدي پر ځان لګېدلي تورونه بې ځایه بولي او وایي چې کوم 1200 پولیس یې له تشکیل ایستلي هغه ټول خیالي پولیس وه. د ده په وینا چې د والي، ملي امنیت د رئیس او نورو دولتي چارواکو په مشوره یې دغه کار کړی دی. نوموړي وایي د پولیسو معاشات یې هم له ځانه سره نه دي وړي او کوم څوک چې نیوکې لري نو اسناد یې وړاندې کړي. شاغلی سرحدی زیاته کړه
چې دا کوم 1200 څلور یا نفر دي د معاش نه د بانک راستلې نه دي، موږ مطابق ته تشکیل معاش حواله کړی دي چې دا معاوله کې په دې کې جمله چې ټوټل کیږي دا موږ بانک ته دغه فائدہ ورسېدل چې د 1500 لکو په شاوخوا کې موږ یو ورته نه راستلې نه نه موږ سره ستاسو نه موږ راستلې ده. بېخي مطلقې ردو کده اسناد نه خوراجي اسناد کې چیرې چې د کوم بانک ته موږ پیسې استلې دي.
ها خو به یو شمیر پولیس وایي چې له تیر څو میاشتو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي خو تر اوسه یې معاشات نه دي ورکول شوي.
راغلی یم د کندهار څخه دوې میاشتې کېږي دلته دمبرته وظیفه ته راغلی یم، په وظیفه کې ولاړ یم. قمندان ورشي هغه ورته وایي چې معاش نه لري، زه په تشکیل دي تاسو
اووه میاشتې مو کېږي چې په وظیفه کې ولاړ یم، موږ ته معاش نه دی رسېدلی. ورو په خط خط کې یو نو دا زموږ ماشونه که موږ ته ورسېږي ډېر به شي.
دا یادونه ورد چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د پلان او ستراتیژي د برخې مهین هم دغه ولایت ته راغلی وو. ویلی چې په دغه ولایت کې به د پولیس په لیک کې اصلاحات راولي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر مختوړی او له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرت رسی شي. زه احمد شیبر لتا سو اجازه غوړم. په 9 بجو تازه خبرونه له ازادي رادیو اوریدلای شي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د یوې اساسي ستونزې په اړه چې موږ ټول په دې برخه کې سره یو خلاو یو نظر یو او باید په هر ډول چې وي حل سي، په دې اونۍ کې درته پیغامونه لرم. هغه د زده کړې او پوهنې موضوع ده، ځکه پوهنه د یوې ټولنې د پرمختګ اساس او بنیاد دی. نو زموږ اوریدونکي هم راسره نظر دي. د بیلابیلو ولایتونو څخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ونځي د نشټون څخه ګیلي لري او موږ ته راستولې دي څو چارواکو ته ورسو. د دوی خبرې په اول وورو، بیا په ورسته د چارواکو ځواب ته ورسو.
السلام علیکم. زه د خاص روزګان ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زه د ټول نفس سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه دا مې غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ کې مکتبونه بند دي. یو مکتب هم نشته. ټوله ګډه کوچنیان ماشومان د تعلیم لپاره ما دا غوښتنه چې دا د مسلو چارواکو تر غوږه ورسوله.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په منطقې کې دغه مکتبونه نه شته. موږ د فراه د چارواکو ته دا هیله لرو چې زموږ په منطقې کې مکتبونه خلاص کړي. اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړې. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم میا کلام یاری د میدان وردګ ولایت غټو ولسوالۍ نه د میدان وردګ د منځلنو څخه مدا غوښتنه ده چې میدان وردګ ولایت غټو ولسوالۍ کې امنیت راشي او انجینر د ښوونځي جوړ شي دلته یو ښوونځی هم نشته مننه کوم
سلام علیکم زه د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ کوزی لنډه نه د خیر اډو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه یا مباد سلامه زمونږ ولسوالۍ او زمونږ کاریا د امنیت نه خبر خمنه ده خو څو انځلس کلون راځلې چې څومره وزر مازهت مقرز موږ د مکتب تعمیر نشته دا په شخصي کریګانو باندې ولې یو کلی بل کلی کې زین نه سو زموږ پیغام د افغانستان ګورو چارواکو ته ورسوي خدای پامه
السلام علیکم ز خالق داد نورزی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه سره په تماس کې ما دا زموږ د جراوت ولسوالۍ کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمانه پر مخ باندې نور ټول شونځي ته رسیدي دي نو موږ د وزیر صاحب څخه دا یده کوو چې دغه زموږ شونځي راپال کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته څه توجه کی د زموږ د ماشمانو آینده ته خدای پامان
دوستانو د شونځیو د نشټوالي په اړه د نورو ډیر اوریدونکو پیغامونه هم لرو خو د دې لپاره چې نورو ستونزې ته هم نوبت ورکړو نو د څو بیلګې مې راوخسته د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د همدې ستونزې په ځواب کې ازادي رادیو ته ویل
موږ خپل هم څو سواري ویل دي چې شاوخوا 50 لنه خونځي زموږ ودانۍ نه لري متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې د موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسیږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو هم د دې لپاره د افغانستان ولسمشر د ښاری پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیرغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرفت ځانګړي کړي یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یو برخه به هم همدارنګه خو ډیر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغو په دې 50% کې کومه د تعداد په شان د په شکل راخلو لګ تر لګ دی اته 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیر په ډیر وخت ضرورت لري
بلې تاسو سنو د شغلي حقمل خبرې مو اوریدلې اوس به معلومه شي چې د وزارت په کله د بودیجه ترلاسه کوي څو پرشنځي ولګوي په یو بل پیغام کې زموږ یو ورور په ځنګړي ډول د پکتیکا څخه ډیر ګلې کړې دي چې د شونځي نشټوالي د ماشومان او ځوانانو لپاره څه عواقب لرلای شي اول به د ژغورو بیا په ورسته د چارواکو جواب هم ورو
السلام علیکم ورور آزادۍ راځي ته مې دا پیغام ده ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامند ولسوالۍ څخه اړیکه درسره نیولې ده ورور زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته نه د دلی په ولسوالۍ کې نه د خوشامند په ولسوالۍ کې نو زه د معرفت له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راجو کې یو شی مې راجو کې ګورم ټول د دوا د لوی څو ټول بس یا په طالبانو کې یا په جنګو کې ودرېدل او یا راولا ورور مې یا بزې پیایو ورور الله سبحانه ته خلک ټول چارواکو دا یل چې مکتب یو شی راجو کې ورور مو خوند د افغانستان خلک جوړو په بازارو کې مکتبونه شته او دې خاطر چې نو سلام خو ته نن
علیکم سلام دغه د استاد استونزې ته د پکتیکا والی الیاس وحدت جواب لري شغلی وحدت په دې اړه د پوهنې وزارت له چارواکو سره لیدلې دي او وزارت د مرستې ژمنه ورسره کړې ده په خپل له شغلی وحدت خبرې وورو
ټولې غنیم برته وي چې تیر شپږ میاشتې په اوږدو کې مراټولې کړې وي غو دوی مخ ته کی خودي او دوی مو غوښتل چې پراتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیا به موږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته موږ متوجه یو او دوی موږ ژمنه داده چې دغه به وقفي وافره کوو کدي ودانۍ په برخه کې دي کدي خونکو په برخه کې دي کدي لیلیو په برخه کې دي هله من یو چې پراتلونکي کال کې به موږ د پوهنې په برخه کې ځونځي ونه لرو چې په تیر کارونو کې ورسره مخامخ
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کیږي چې په دې برخه کې ستونزه او چیلنجونه زیات سته په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی به دې برخه ته لومړیتوب ورکوي کدوې ودانې جوړوي د انجنونو بسرپنا خوندوي د پاره به جوړي کې د خزینه خون کو دي جلب جذب برخه کې به حکومت کرا سره وکړي او ځنګړي ډول مونږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې مونږ د پکتیکا ولایت مرکز خارانه کې د انجنونو د خوندزي د پاره مرکزی لیسا ودانې او نورې سنتیاوي نه لرو او دا مودیدی ترڅنګ د نورو ادارو نه هم غوښتې دي خودی ته مهم ځنګړې پروپوزل وسپارل او دوی مو غوښتل چې موږ ولایت مرکز بیت د نجونو د زده کړې لپاره یو مجهز کمپلیکس ولري دوی هم ویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځنګړي پاملرنه وکړي.
تاسو ول چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې، دغه ستونزې د چا له اړخه وې؟ د ولایتي ادارې له اړخه، د خلکو له اړخه، او که د نورو نهادونو لخوا؟
څلور اړخونه وو. یو اړخ یې خپله د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چې ننګونې وې د لرې کولو دپاره حل لارې نه وي لړول شوي. نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې هغسې دلچسپي تر اوسه پورې هلته نه ده ښودلې څومره چې په نورو ولایتونو کې ښودل کېږي. په ولسونو کې هم ډېر کار نه و شوی، او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکولی شي چې هم ولسونه قانع کړي او هم مرستې جلب کړي. نو په دې څلورو اړخونو باندې اوس کار روان دی، هم د ولس سره، هم د ولایتي ادارې لخوا، هم د ډونر سره، او هم د مربوطه وزارتونو سره تر ریاست جمهوري پورې. نو موږ هیله من یو چې هم هوډ شته، هم پلان شته چې موږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو.
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپل ولس دی. د ولس د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تر اوسه پورې کړې دي؟
ولس ډېر ویښ شوی دی، ډېر بلل شوی دی، له نیکمرغه ډېره مثبت روحیه خوره شوې ده، مثبت فکر خور شوی دی. په دې شپږو میاشتو کې تر 500 زیاتې غونډې د برخه کې د ستونزو سره په ولسوالیو کې په مرکز کې دا ترسره شوې دي، او موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې ولس دې ته آماده دی چې که چېرته دوی ته زمینه برابرېږي خپلې مکتبونو ته لیږي. او له نیکمرغه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ داسې ولیدل چې دوی په خپلو چندو باندې، په خپله بس پنو باندې دوی د نجونو دپاره ښوونځي جوړ کړي دي چې خابلګې دي. یحیا خیل ولسوالۍ وه چې هغسې یوه ودانۍ جوړه کړه نجونو دپاره چې میلیونونه افغانۍ په هغې باندې لګول شوې وي. خو دوی په خپله په دې کې کار وکړو او په خپله یې پیسې راغونډې کړې، او موږ هم دې ته خوشحاله یو چې د ولس فکر بدل شوی، او موږ دې ته ژمن یو چې موږ باید د مثبت فکر، د پیاوړتیا لپاره، او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو.
بله، په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي. که په دې اړه څه نور معلومات راکړي؟
په تیر کې د هند په هغو بورسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکوي د پکتیکا د ځوانانو ونډه کم وه. لامل یې دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدو، د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو، په ځانګړي ډول د انګلیش په برخه کې. کله چې موږ د هند سفارت سره خبرې وکړې او دغه ستونزه موږ ته وړاندې کړه، او موږ د استثنا غوښتنه وکړه، موږ ورته وویل چې د موږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نه شي کولای. نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي، همیشه لپاره به همداسې بې برخې پاتې وي. نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي، د دې لپاره ځانګړي کورسونه جوړ کړي. تر څنګ دوی وویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړئ، او 50% موږ دوی ته مراعات ورکړو. او دوی وویل چې په راتلونکي کال کې به کله چې دوی بورسونه ورکوي څو میاشتې وروسته، نو د پکتیکا ځوانان به ځانګړی ځای ولري. په دې شرط چې یو څه دوی خپله په انګلیش کې کوشش کړی، نو 50% دوی مراعات کړو سره ملګری شي. نو موږ هیله من یو چې زموږ د ځوانانو هغه ناهیلي چې دوی ته بورسونو کې برخه نه ورکول کېږي، په راتلونکي کال کې به تر ډېره حده پورې راپشي انشاءالله. او موږ به د دې ستونزې د رفع لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو کې د انګلیش ځانګړي کورسونه جوړ کړو، او دا به په جدي ډول تعقیب کړو. خپل ځوانان به دې ته آماده کړو چې د دوی په ازموینو کې برخه واخلي، او په بریالیتوب سره دوی د ازموینو نه راووځي.
نو اوس په ستاسو نورو راغلو پیغامونو ته هم ورسو چې پر مختلفو موضوعاتو مو راسره شریک کړي دي په ګډه به وورو.
السلام علیکم، زه رفیع الله لغمان ولایت خبرې کوم د مرکز نه. موږ د چرمتی قریا کې د بس له ماښامه غلا کېږي. نو د ملي پولیسو پوسته په څلوېښت درې کې لرې دی، نو دا ملي پولیسو ته توجه نه کوي. زما جیګ په ټولو چارواکو نه دا هیله هر زور لرم چې دغه غله باید د قانون ته مراجع شي.
السلام علیکم، زه محمد خبرې کوم د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم. زه تقریبا د دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. د ما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې ستانی هسپتال شاته، دلته د افغان مجرمو دفتر رضه کې وکړه چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي، همالته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده، نه ماته مرسته چا راکړې ده، نه ماته روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته توخم پرچه راکړې، هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان دي چې اوسه پورې پردي کرا
السلام علیکم، خبر دغه لکلات څخه تر شاجی پوری د سړک ډیر ښه خراب ده. هر وخت مشکلات وي، موټر چپوي، موټر ټکر وي. زمار حکومت خدا خواهش ده دغه سړک دې جوړ شي. دا ډېر سخت دی، انتها ډېر خراب سوی ده، ډېر سخت ټکرونه ورباندې کېږي. نو له حکومت څخه مې دا خواهش ده چې دا سړک جوړ کړي او دا کوم پیسې چې دی پر د لارو کوڅو باندې مصرفوي، دا پر د سړک باندې مصرف شي، د ټولو خلکو عمومي لار ده. دا ډېر څه خراب سوی ده. نو دا یو ارزو لرم، بس مننه کورم ودان له ازادي راډیو څخه.
بله سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم. اینګنه را دستون زده تاغو که کری باسی سلام آغا سمی کرتی دی امتیین بیشی آغا مصرفی بیشی جید کرای دی اینگ آغا باید نخیفی دا چه نخی نخی دا خوالا که خبرایی باید نخیفی دا غاکی مفتا و سلام.
السلام علیکم، ز خالق داد نورزی در روزگان ولایت د جراوت ولسوالی څخه سره په تماس کې ما دا زمر د جراوت ولسوالی کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول سونځي تر رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ایله کوو چې دا زمر سونځي راپال کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته توجه وکړي. دا زمر د ماشومان آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټوله ښوونځي پنج دي، ټوله ولاړ دي، نه معلم سانم نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه وي، نو شاګرد نه ورته راځي، نه کتابونه لرو، یې شی نه لرو. نو موږ د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سمه شي.
السلام علیکم، زه محمد خبرې کوم. د ننګرهار سمرخیل اوسیدونکی یم. زه تقریبا د دوه میاشتې کېږي راغلی یم له پېښور نه. زما سره توخم کې څه مرسته شوې ده او نه دلته چا څه مرسته راسره وکړله. بیا لاړم د جلال آباد کې سټانی هسپتال شاته، دلته د افغان مجرمینو دفتر وکړه. چې کوم یو وایسته لري هغه ډایرکټ ور ننوځي، همالته روپۍ هم ورکېږي او نمره هم ورته لیکي. نه ماته نمره دې میلاو شوې ده، نه ماته مرسته چا راکړې ده، نه ماته روپۍ چا راکړې ده. اوسه پورې ماته ترخم پرچه راکړې، هغه پرچم چلته اوس هم وایسته ټلیفون کوي تا ته به ټلیفون کوي. اوسه پورې ماته نه ټلیفون شوی ده او نه ماته هېڅ شیان دي چې اوسه پورې زه پردې کړه په کور کښې اوسېږم وروره. او زما البته دا پیغام ترسره شي. وسلام.
سلام علیکم، جوړ په خیر. ازادي راډیو ته سلامونه. د جانان خبره کوم، د نیمروز دغه سمان باید اشرف غنی ته مدا هیله ده چې اسمان بند کړي، موږ یې درې بدر کړو.
سلام علیکم، زه د زابل ولایت نه خبره کوم. دغه له کلات څخه تر شاجی پورې د سړک ډېر ښه خراب ده. هر وخت مشکلات وي، موټر چپه وي، موټر ټکر وي. زمار حکومت خدا خواهش ده چې دغه سړک دې جوړ شي. دا ډېر سخت دی، انتها ډېر خراب سوی ده، ډېر سخت ټکرونه ورباندې کېږي. نو له حکومت څخه مې دا خواهش ده چې دا سړک جوړ کړي او دا کوم پیسې چې دی پر د لارو کوڅو باندې مصرفوي، دا پر د سړک باندې مصرف شي، د ټولو خلکو عمومي لار ده. دا ډېر څه خراب سوی ده. نو دا یو ارزو لرم، بس مننه کورم ودان له ازادي راډیو څخه.
بله سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه شبت خان خبرې کوم. اینګنه را دستون زده تاغو که کری باسی سلام آغا سمی کرتی دی امتیین بیشی آغا مصرفی بیشی جید کرای دی اینگ آغا باید نخیفی دا چه نخی نخی دا خوالا که خبرایی باید نخیفی دا غاکی مفتا و سلام.
السلام علیکم، زه خالق داد نورزی در روزگان ولایت د جراوت ولسوالی څخه سره په تماس کې ما دا زمر د جراوت ولسوالی کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول سونځي تر رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ایله کوو چې دا زمر سونځي راپال کی او معلمین ورته راواسي او دغه ته یو څه توجه وکړي. دا زمر د ماشومانو آینده ته یو څه توجه وکړي. زموږ ټوله ښوونځي پنج دي، ټوله ولاړ دي، نه معلم سانم نه شاګرد ورته راځي چې معلم نه وي، نو شاګرد نه ورته راځي، نه کتابونه لرو، یې شی نه لرو. نو موږ د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او زموږ د ماشومانو آینده سمه شي.
السلام علیکم.
السلام علیکم. در ازادی رادیو به طرف راتیو دا د ټولو ماجرینو مشکلات حل کوي. موږ ډیر خوښی دي تاسو لږه غږ د تاسو لپاره کار کولو. زه جو تکتیق افغانستان د غزنی ولایت د جلاند ولسوالۍ د شونکو د کلیو اوسیدونکو یم. سی پیرایم موقم یم پیلا. موږ د ماجرینو له وزیر څخه دا خواهش درلره چې 15 لک نفر دي خانوار په نامه پاسپورتونه سي او مخ کې په نوادې کې بلګیری په پاسپورتونو مختلف اقامت خو نسته کې درفته ما شپای مېز کې ستم د سیوینې دي هغه کارت کارګری چې مشترکه د هر شرکت دولتي او شخصي کارت سره کارت کارګرین په وخت ده هغه د بیمې بلګه مشترکه لري د وادي سو جوړ اکثر هغه هم تر وخت یې لري کوم وخت کفالت مراجعه ورکو هغه د تمدید جای ته د اقامت د ویزې ستم دي دي هغه وايي نو موږ سره د مجلس وزیر باید د ایران دولت سره خبرې وکړي او نو تاسو مشکل بازار کې پیلن اعلان نه ده سوی نو موږ په پاسپورتونو ویزین تر وخت کې هر وخت د پولیس ویني چې یا پیسې اخی یا خلک اړوي موږ لږه بلکې چې د ما دا خواهش به د ماجرینو مشکل دی هر کې یو ورځ په دې سفره خامه خاصه پر وکي او با خبره شړای هم د ځکه شر کال دی راځي د مشکل حل کوي موږ دا غوښتنه ده د رادیو زادې لاره چې څغه بلکې د ماجرینو وزیر باید موږ ماجرینو د دښپاګولو کو به سرنويشت افغانان سپیران کې ژوند کې او پیسې هم د تیر وخت له موږ څخه د شپای مېستم د نن سره هغه د میسي یو لکټ منه دی له موږ څخه
د غوړې د کارکونکو سلامونه وړاندې کوم تاسو سلامه زه د دې د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه خبر کوم چې اج د بول خلک کوم ملایم څو وخت به دا سي او سپور دي او د پیلوټ د ترته ګرځي او دا چې ونه کوي او وان استاکه زندان هری وی چې پاکستان د پاکستان د پاکستان خو ظالم د موږ سره ظلم کوي او ټول نه را تمار کړی طالب نه را ته خدای چې امریکا جوړ کړی کچې شي نو دې چې د نن توګه بمبار په تړه وای دي پیلوټ د سټیل وای نو نور بهادر کړی وای دې سټیل سې د پلاری باندې په سنار ته وی او راځي او یو د دې پیلوټ ته او د طالبان اوس چې موږ مسولې ته دا پاکستان دې په پلان راته جوړ کړه نو باید دا ویډیو ته پاره وو دی والسلام
دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو نور پیغامونه هم ستا خو وخت مو خلاص سو په نور خبرونه کې به حتما درته خبر ورکو ستاسو څخه مننه چې موشته مو خپل ستونزې راسته ویلې او سره شریک کړې مو دي او له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې او په ترتیبولو کې راسره مرسته کوي بیا هم ستاسو د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله يم یو یادونه هم کوم چې دغه خبرونه په مجموع کې ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو او یادو پیغامونو پر اساس جوړیږي بیا هم مشته زنګ وهي مش بس تاسو ستونزې چارواکو ته ورسو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.